Zij boos het.
سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګزای مو درځه د روډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم پیل په خبرونو کو د سترس لیب نړیوالې کمیټې افغاني سری میاشت ټولنې ته دیار لس امبولانسونه ورکړي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغاني سری میاشت ټولنې پرون په خبر پانه کې ویلي د سترس لیب نړیوالې کمیټې له لوري دوی ته په دیار لس سپارل شو امبولانسونو کې یو ل ستاندارد او دوه لوی ټرکونه دي په خبر پانه کې ویل شوی د امبولانسونه به د افغاني سری میاشت ټولنې د بشري چارو له هلو ځلو سره مرسته وکړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو د احتمال په اړه خبرداري ورکوي. د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، تخار، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، کندوز، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی ولایتو کې د سختو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي. اټکل کیږي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 50 او 100 ملي مترو ترمنځ وي. د شنبې پر ورځ د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سیلونو له امله لږ تر لږه یو تن مړ او یو شمېر نور ټپیان شوي. د قرغیزستان د احصایي ملي کمیټې ویلي د هیواد د روان 2040 کال په لومړیو اوو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته پټرول 20 ځلې زیات صادر کړي. قرغیزي رسنیو پرون د قرغیزستان د احصایي د ملي کمیټې پر اساس ویلي د هیواد افغانستان ته د 8,900,000 ډالرو په ارزښت 500,000 لیتره پټرول صادر کړي. د تیر کال په ورته موده کې قرغیزستان د 3,100,000 ډالرو په ارزښت 9,300 لیتره پټرول صادر کړي وو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر حمید الله خونزاده د ایران د سیستان او بلوچستان له والي څخه د چابهار بندر له لارې د افغاني محصولاتو په صادرېدو کې د اسانتیا غوښتنه کړې. ایراني رسنیو پرون راپور ورکړی چې دغه هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت والي محمد کرمی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بلنه کابل ته تللی، د طالبانو د ترانسپورت وزیر په شمول له بیلابیلو شریکانو سره پر دوه اړخیزو سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو خبرې کړې. خونزاده له کرمی سره په کتنه کې د چابهار بندر د پراختیا او د تاسیساتو په کار کې د چټکتیا غوښتنه کړې ده. د یمن حوثي یاغیانو چې د ایران متحدین دي د اکتوبر په 1 د اسرائیلو په مرکزی ښار یافا دوه توغندي توغولي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل ویلي له یمن څخه دغه توغول شوي توغندي تعقیب کړي. د اسرائیلو پوځ ویلي له ځمکې څخه ځمکې ته د توغندي د ویشتلو په سبب د اسرائیلو په مرکزي سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګېدلي او اوسېدونکي پټنځایونو ته تللي. په خبر پاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې دغه توغندي چا توغولي. د استرالیا اړوند کانتاس هوایی شرکت په یو پرواز کې د هغه فلم له نندارې بخنه غوښتي چې ګڼې بربنډې شېبې لري. کانتاس شرکت پرون په یو بیان کې ویلي د یوې تخنیکي ستونزې له کبله دا پېښه شوې. له سیدنی تر جاپانه د کانتاس شرکت په دغه پرواز کې د شاوخوا 40 دقیقې د مسافرو مخته په وړو ټلویزیونو کې د داریو فلم نندارې ته وړاندې شوی او هیچا نشو بدلولی ځکه دا واړه سکرینونه لاک شوي وو. دا فلم په امریکا کې د بربندو صحنو او جنسي اړیکو په خاطر تر 18 کلونو کشرانو او په استرالیا کې تر 15 کلونو کشرانو ته له خولو منع ده. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د ښځو په نړیوال شل اوریز جام کې نن په ای ګروپ کې د استرالیا او نیوزیلند لوبډلې مخ کیږي. نیوزیلند او استرالیا تر اوسه پورې یوه یوه سیالي کړې او دواړو خپل سیالان مات کړي. پرون د انګلستان او جنوبي افریقا د ښځو ملي لوبډلې مخ شوې. انګلستان په 2 وکټو او 4 توپونو جنوبي افریقا ته ماته ورکړې. د ښځو د نړیوال شل اوریز جام سیالۍ چې په متحده عربي مراتو کې روانې دي د تېرې اونۍ د پنجشنبې پر ورځ پیل شوې او د اکتوبر په 10 پای ته رسیږي. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مدلی چې په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پیښې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي. په دواړو هیوادو کې د سکال په تیرو 10 میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزارن اخته شوي. علتونه یې څه کیدای شي؟
خلکو پوهاوی د واکسیناسیون په هکله او هم د دې ناروغۍ د اضرارو په هکله نسبتا کم دی. افغانستان کې کندهار په حوزه کې او د پاکستان کې بلوچستان کې یو قبایلي سیمې
د اړم تاسو رپورټ لرو چې د ایران په سرحدي ښار تایبات کې عمومي څارنوال د هر ډول قانوني او بې اسناد افغان کډوالو پر استوګنې بندیز لګولی دی. دا رپورټ هم درته خبرو چې ټاکل شوی راتلونکي جمعه د خیبر پښتونخوا په خیبر کې د قومي عدالت په نوم د پښتنو لویه جرګه جوړه شي.
جرګه خو باید هم کېږي پوره دا خو د ولسي زور او پرشر خبره ده. په اسلام آباد کې چې پښتانه ناست وو هم څه د حکومت په اجازه د ریاست په اجازه نه وو ناست. اوس به دا کتل وي چې د دې جرګې لپاره په ولس کې څومره جذبه ده، څومره زور دی او ریاست هغه زور ته تسلیمیږي کنه تسلیم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پیخې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي. په دواړو هیوادونو کې د سکال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزارن اخته شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې له منځه نه ده تللی. د دې دلیل څه دی؟ تفصیل به له اسمت ساروان په دغه رپورټ کې واورو.
راپورونه ښیي چې سږکال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. سږکال تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو 22 پیښې ثبت شوې او دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږکال تر اوسه د پولیو 28 پیښې ثبت شوې دي. په پاکستان کې دا د تیر کال په نسبت څلور چنده زیات دی. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت په خپل تازه راپور کې ویلي چې روانه اونۍ د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې درې نور ماشومان په پولیو یا ګزارن ویروس اخته شوي دي. دغه نوښت تېره اونۍ په راپور کې وویل چې په افغانستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 22 ته رسیدلی دی. په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان ګزارن وهلي وو چې ټول یې د ننګرهار ولایت وو. په پاکستان کې اکثر پیښې افغانستان ته په نږدې بلوچستان کې شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په روان 2024 کال کې د پولیو تر ټولو زیاتې یعنی 15 پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. پر دې سربیره د ګزارن و پیښې په سند ایالت، دوی په خیبر پښتونخوا او یوه پیښه په پنجاب ایالت او پلازمینې اسلام آباد کې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال د پولیو د شپږو پیښو راپور ورکړی شوی و. په پاکستان کې له پولیو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلانو په وینا ناامنی او د ځینو کورنیو له لوري د خپلو ماشومانو د نه واکسین کولو له کبله د پولیو پیښې ډېرې شوې دي. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس موجود وي نو په فضله موادو کې له بدن څخه خارجیږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ترمځکې لاندې د اوبو زیرمو ته سرایت کوي. د ملګرو ملتو د یونیسف د پولیو د پروګرام پخوانی ویندوی او د عامه اړیکو رئیس ډاکټر سید کمال شاه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د ډېرېدو د علت په اړه څو دلایل په ګوته کړل.
د ناروغې پر وړاندې د واکسیناسیون کمپاینونه ترسره کېږي. د هغو کیفیت ډېر ښه نه دی پاتې سوی په پخوا کې. د دې تر څنګ هلته د خلکو پوهاوی د واکسیناسیون په هکله او هم د ناروغې د اضرارو په هکله نسبتا کم دی، په خاص ډول باندې په هغو سیمو کې چېرته چې دا ناروغي ډیره د ای پی کې ډیره په افغانستان کې کندهار پوزه کې او د پاکستان کې هم بلوچستان کې او قبایلی سیمې دا هغه سیمې دي چې په هوا یې پکې کافی نه ده.
د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې په 4 سپتمبر میاشت کې چې د ماشومانو د ګزارن ویروس پر ضد کوم کمپاین په پام کې و، د هغه کمپاین د پلي کېدو د بڼې پر سر د طالبانو د حکومت مخالفت له امله تر اوسه نه دی پیل شوی او د کمپاین د پیلېدو لپاره کومه نوې نیټه هم نه ده ټاکل شوې. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت زیاته کړې ده چې روانه اونۍ یې د کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس درې محیطي نمونې موندلې دي. دغه نړیوال نوښت تېره میاشت ویلي و چې په اګست میاشت کې د کابل، کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس 15 محیطي نمونې موندلې وې. روغتیا پالان وایي چې پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. هغوی ټینګار کوي چې تر 15 کلونو کشر ټول ماشومان باید هر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال واکسین شي.
که ماشوم واکسین کړی ګزارن یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزارن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د ایران په سرحدي ښار تایبات کې عمومي څارنوال د هر ډول قانوني او بې اسناد افغان کډوالو پر استوګنی بندیز لګولی دی. د ایران په دغه ښار کې ځینې میشت افغان کډوال دغه موضوع تاییدوي او وایي دا اقدام یې ژوند په یاد هیواد کې له ننګونو سره مخ کړی. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د ایران د تایبات ښار څارنوال حجت صدیقی په دغه ښار کې د قانوني او بې اسناد افغان کډوالو پر استوګنه بندیز لګولی او پر دوی د هر ډول معاملو کور کرایه کولو او پلور بندولو اعلان کړای دی. حجت صدیقی د شنبې په ورځ د ایران له ایرنا خبری آژانس سره مرکه کې ویلي چې څارونکو د سکاو د تایباد ښار د جایدادونو له سلاکارانو سره پرله پسې ناستې ترسره کړې دي. نوموړي دې ته په اشاره چې په سرحدي ښارونو کې پر قانوني یا بې اسناد بهرنیو وګړو باندې د استوګنې کورونو خرڅولو یا کرایې ورکولو او آن د هغوی پر استوګنه بندیز لګېدلی، ویلي چې د کورونو مالکان په هیڅ ډول خپل کورونه دغه افغان قانوني یا بې اسناد وګړو ته په کرایې نسي ورکولای او یا هم پرې نسي پلورلای. او په خبره یې کچیرې له دې امر نه چا سرغړونه وکړه، له هغوی او د جایدادونو له سلاکارانو سره به یې قانوني چلند وسي. نوموړي زیاته کړې دې ته په کتو چې افغانستان تایباد او د غرون سرحدي سیمو ته نږدې دی، دغې سیمې ته د خراسان رضوي ولایت نورو سیمو په پرتله د افغانانو تګ راتګ زیات دی. ویل کېږي چې دغه ښار د ایران له مشهد نه د 225 کیلومتره په لری واټان کې پروت دی. بلخوا په ایران کې ځینې میشت افغان کډوال د دې موضوع د تاییدولو تر څنګ وایي چې دغه چارې په یاد هیواد کې د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. د ایران په تایباد سیمه کې میشت افغان کډوال منګل ازادي راډیو ته وویل
دستور دادن که هیچ افغانی حق تردد دیگر ندارد.
خاروالی امر کرده چه هیچ افغان نور ده تردد حق نلری و باید خپل هیواد تولد شی. مونگ نور نشو کولی چه کورونه اونیسو. لده مخ که ما ده دوستان و اشنا پا وسته کرده شوی چه او کور پیدا کرده خوصی نشو کولی. ورس پا ورس مستونزی دیریگی.
په دې ښار کې بل میشت افغان کډوال چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
کسانی چې غیر قانوني آمدن از افغانستان مدارکی چې ندارن به اونا خانه دادن نمیشه.
هغه کسان چې له افغانستانه په ناقانونه توګه راغلي په هیڅ صورت ورته کورونه نه ورکول کیږي. که څوک کورونه ورکړي لوړې جریمې پرې لګول کیږي. اوس د افغانانو اندېښنې تر پخوا هم ډېرې شوې دي.
بلخوا ځینې ایراني رسنیو د ایران د داخلي چارو کمیسیون په حواله بهرنیو وګړو ته د منظموالي طرحې جوړولو د څېړلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه کمیسیون اعلان کړی چې د دې وروسته په ایران کې بهرنیو وګړو ته دایمي اقامه هم نه ورکول کیږي. د دغه کمیسیون ویاند ویلي د دغې طرحې له مخې به لنډمهالو اقامو کې یو کلنه، درې کلنه او احتمالا و کلنې اقامې هم پکې شاملې وي. د ایران د انتظامي ځواکونو قمندان احمد رضا رادان ویلي چې تر اوسه له ایرانه 150,000 زیات کډوال ایستل شوي چې دا شمیر به تر روان لمریز کال تر پایه پورې 2,000,000 ته ورسیږي. د نوموړي په خبره روان کال له 500,000 زیات ناقانونه کډوال نیول شوي او له ایرانه شړل شوي دي او دغه راز 250,000 نور بهرني وګړي بیا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د ایران حکومت ډېر کله د بهرنیو وګړو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډوال شول.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
ټاکل شوې راتلونکې جمعه د خیبر پښتونخوا په خیبر کې د قومي عدالت په نوم د پښتنو لویه جرګه جوړه شي. خو دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی حکومت د دې جرګې په درشل کې د هغې پر رابلونکي غورځنګ پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز لګولی دی. دا بندیز د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او غړي له وینا او غونډو منع کوي. نو په داسې شرایطو کې به آیا دا جرګه لا هم جوړه شي؟ عصمت ساروان او په دې اړه نور جزئیات.
وروسته له دې چې د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ترهګرۍ د مخنیوي قانون پر اساس بندیز ولګاوه، په دې اړه پوښتنې کېږي چې د دغه غورځنګ له لوري د اکتوبر په 11مه یعنی د راروانې جمعې د ورځې د جرګې برخلیک به څنګه شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه حکم کې ویلي چې د دغه هیواد مرکزی حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو بوخت دی چې د پاکستان سولې او امنیت ته زیان لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د حکومت پریکړه ظالمانه وبلله او ویل چې دوی تل د عدم تشدد له لارې په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف او د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کړې ده. د چارو ځینې کتونکي وایي چې پر پښتون ژغورنې غورځنګ دا بندیزونه وروسته له هغه ولګول شول چې د غورځنګ د قومي عدالت په نوم جرګه وبلله. د راپورونو له مخې پولیسو تر دې وړاندې هم څو ځلې د جرګې په ځای کې پر راټولو شویو خلکو اوښلن ګاز شیندلی او خیمې ورسوځولی دي. نو آیا له دې سره سره به جرګه جوړه شي؟ په کوټه کې د حقوقي چارو کارپو هماین کاسی د جرګې جوړېدا په هغې کې د ولس له ګډون او غبرګون سره تړلې بولي.
د پابندۍ چې پر ولګېدل د دې معنی دا ده چې اوس د ریاست کړه دې خلاف څه کریک ډاون کوي عدالتونو کې چې حکم ریلیف فرمولاوېدلې هغه به لږ مشکل شي کنه لږ بګران شي جرګه خو باسي هم کیږي پر د خپل ولسی زور او فش پرشر خبره د پاکستان باندې چې پښتانه ناس کو هم صدا حکومت کو اجازه د ریاست کو اجازه نه ونده اوس به دا کتل وی چې د دې جرګې لپاره پولیس کې څومره جذبه ده څومره زور دی او ریاست واغه زور ته تسلیمیږي کنه
په همدې حال کې پرون د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قومي جرګې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري په اعلان شوې جرګه کې د ګډون لپاره خپل احتجاج پایته ورساوه. دوی له یوې مودې راهیسې په سیمه کې د امنیت په اړه د حکومتي ژبنو د نه پوره کېدو پر ضد احتجاج پیل کړی و او د میرانشاه او غلام خان تجارتي لارې تړلې وه. د اوتمانزو جرګې مشر مولانا بیت الله خبری غونډې ته وویل چې دوی اعلان کوي چې د اکتوبر د 11 په جرګه کې به په ډلیز ډول ګډون وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وړمشپه د پاکستان د حکومت له لوري پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز په اړه د ایکس په یو سپیس کې وویل چې حکومت آخري حد ته ټوپ اچولی.
د بین لګول څه اسانه نه ده. د بین لګول انتهایی مشکل پروسس دی. شپږ کاله دوی د فایش لرل چې ویل غوړ چې اوس چې جرګه را نزدې پره دوی هغه آخري ځای ته ټوپ کړل کنه بېخي آخري ځای ته ټوپ کړل. دا بین معنی ډایرکټ اعلانې جنگ دی چې ستا خلاف بس جنگ کوم کنه دوی دا راته وویل. نو دا دوی چې آخري ځای ته ټوپ کړل صرف د دې یو شي نه تاسو اندازه ولګوئ چې د دغه جرګې څومره زور ده.
د پېښور ستري محکمې د دې درې ورځنی جرګې جوړېدو ته اجازه ورکړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز غندلی او له حکومت یې غوښتي چې د بندیز پریکړه بیرته واخلي. کمیسون د اکتوبر په شپږمه پر خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي چې پی ټی ایم هیڅکله له تشدد کار نه دی اخیستی او د خپلو غوښتنو لپاره د قانون په چوکاټ کې مبارزه کوي. کمیسون دا هم ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اساسي قانون پر اساس د خپلو هدفونو خبره کړي نو د بندیز لګولو جواز نشته. له خبرونو ور اخوا
ور بشو کندار ته د کندار اوسیدونکو د تیلو د کیفیت د خرابوالي څخه شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل له دغه هیواده ګاونډیو هیوادونو ته قاچاقېږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه دي چې ایرانی تیل ورته قاچاقېږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکره تیل چې بې کیفیته وو بیرته ایران ته مسترد کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندهار اوسیدونکو په ځانګړي ډول موټر چلوونکو له وردی مدیرایسي له بې کیفیت او خراب تیلو شکایت کوي. دوی وايي د خراب تیلو لامل وسایتو ته جدي تخنیکی زیانونه اوښتي او هر ورځ موټرونه خرابېږي. شمس د کندهار اوسیدونکو وايي خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټرسایکلونو ماشينونو ته زیان رسوي، بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایتو چلوونکو پر وژو لوی بار دی.
موږ بل نوی موټرسکلان یا شو موټران روان کړي پر عمومي لار پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل. کله چې مستری ته وارول راغه مستورور تر لزر 15000 شپږ زرم داسې ډیرو نور پیسو پر وایشي پر دې مصرف راځي ماشینې د تیلو لامل خراب شوی دي. زموږ غوښتنه له حکومتي مسولینو دا ده چې د تیلو کیفیت ته پاملرنه وکړي او بل خصوص د تیلو بیته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلوونکی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خرابو تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسی او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. د طالبانو د حکومت له نور ماستندر ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سم توګه وڅیړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کرد خراب سی وی د مستریانو ته چې اکثر وخت واسه د ډاکټر په سی وی تیل خراب دي. نو د دولت څخه موږ غوښتنه ده چې دغه سی اقدام وکړي چې دغه تیلو ته پاملرنه وکړي، پر لوی ستر باندې ستنه وسله د تیلو چې دا څنګه تیل دي څنګه راځي څنګه ځي.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مستریخانه لري وايي هر ورځ یو ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپل وسایتو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزه خراب تیل دي. د جانان په وینا د خراب تیلو لامل د موټر انجن تخنیکی ستونزه پیدا کوي او ژر خرابېږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزې ژر ژر بدل کړي.
په اوسه کې دوه موټر درې موټر د تیل داسې راځي خراب یا پاسنگان باندې یا ماشینان خراب کړي ما نور نو کیسه ډیر کړي د دې مقصد د چلو سره ډیر وارس کی
د بی کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی خراب تیل د وسایتو احتراق سیستم په سمتوګه کار کولو ته پریږدي چې لامل یې وسایت زیات دود تولیدوي دا دود د کندهار په شهر او اطرافو کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلی متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جمله څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات کچرته په یو محیط کې زیات سی یو ته مشته ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایي او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي زیات ناروغي سبب سی چې لږه جمله څخه په خاص توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو ته استما یعنی د سالنډي په شمول سره دا رامنځته کېدو باعث کیږي دا کولای شي د زړه مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامنځته کړي
او موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نورم او سټنډرډ ادارې نظر واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ 2 میلیونه لیتر تیل له دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي ترکیه پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد سوي وو چې ایراني تیل ورته قاچاق کیږي د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بې کیفیت بلل سوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلروش ساته
ازادي رادیو ته غوښتو وسورزو کونړ ته د مناګي برېښنا کوټ چې نږدې 12 کال وړاندې د جوړولو چارې د پیج پرسین پیل شوې ویلام د برېښنا د تولید جوګانه د وخت حکومتي چاروکو او د امین کاپیسا ودانی شرکت مسولینو ژمنه کړې و چې د 2.1 میگاوات برېښنا تولیدونکو یاد برېښنا کوټ به څلور کالو کې جوړ کړي د بازار او حکومتي دفترونو سره به د زرګونو تورتم کورونه رڼا کړي خو هغه ژمنه لا نه ده پوره شوې برېښنا کوټ ته 9.8 میلیونه امریکایي ډالر څنګه شوی جزئیات په دغه رپورت کې
د کونړ مرکز اسداباد او شاوخوا سیمو اوسیدونکو وای د مناګي برېښنا کوټ پوری تړلې ټولې هلې په ناهلي بدلې شوې دي د دوی په وینا د یاد برېښنا کوټ لپاره نږدې 10 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوی وو خو د برېښنا کوټ ویل کمزوري جوړه شوی او همداراس پکې غیر معیاري وسایل لګول شوی چې سر لوسی په زیاتو ځایونو کې بیله ویجاړه شوی او همي ماشينونه لکار لویدلې دي د صداباد دوه تن اوسیدونکو احسان الله ګلرحمن ازادي رادیو ته ویل
د دغه فابریکي دغه ماشينونه کوم تخنیکی ستونزه هم لري چې تر دې د میلا هم د فعالیت کم ترک نل دل کیږي او دغه کم کانال چې د لپاره جوړ شوی دی د بې کیفیت دی خراب جوړ شوی دی مغه ډیزاین او کم په طرحه کې چې څه ډول دی غړول نه جوړ شوی لا هم موږ یقین نه لرو چې د برق براشه صداباد خار بروخانه شي
مقصد دا دی چې چا ساسي کار نه دی کله واسي بس دوړو پوز یې خې د چیته صحیح کار شي اوس به دا برق کورنۍ ته ورکړي شي او خلک به مستفید وي
کونړین وای دوه کاله په پوره کې دوه دي چې سرپرست حکومت د امین کاپیسا ودانیز شرکت څخه قرارداد خست او ټول چاري برېښنا شرکت ته سپارلي ماشينونه سپړلي خو لا هم د یاد وسایلو د فعالیت نه کول او زر خرابېدو لامل او زینه ندی مندلی دوی وای د 13 وسنی حکومت زندانی او چارو او د برېښنا نشټوالي هټیوال د کورونو خاوندان او په برېښنایي وسایلو کارکونکي ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي عبدالرحمن
ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشټن د ډیر مشکلاتو سره اخته دي کارونه ټول خراب شوی دي
یو انجینر چې په خای د مناګي برېښنا کوټ په ودانیزو چارو کې کار کولو په راپور کې د نوم او غږ نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته ویل پر بند کارونو لپیل څخه د جمهوریت تر پرزیدو پورې چارواکو قومي مشرانو یو شمیر وکیلانو وسلوالو کسانو او هر چا ترې د خپل زور په اندازه وهنه کړې ده او هم دا لامل دی چې ویاله او پکې لګیدلې وسایل کمزوري دي او اوس څوک د جوړولو او ترمیم په چل نه پوهیږي کونړین له سرپرست حکومت غواړي چې برېښنا شرکت ته د دند وسپاري څو د مناګي په برېښنا کوټ کې شته وارز معلومه او د رغولو هڅې توندې کړي. هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د برېښنا شرکت له مسؤلینو د خلکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته منلې وه چې فابریکه یې د وارزو معلومولو لپاره سپړلې ده او ډېر زر به یې د ترمیم چارې پیل شي. د یادونې ده چې د یاد برېښنا کوټ د جوړولو چارې په 2013 کال کې د نږدې 100 میلیونو امریکایي ډالرو په پانګه پیل شوې وې او ژمنه شوې وه چې کارونه به یې په 2019 کې بشپړ شي او 2.1 میګاواټ برېښنا به تولید کړي. دا د 2040 کال هم په ختمېدو دی خو لا هم د مناګي برېښنا کوټ وران ویجاړ پروت دی او خلک یې فعالېدو او د تورتم کورونو روښانه کېدو ته له ستونزو ډکې شپې ورځې تېروي.
د روزګان ولایت کاروانګر وایي سږ کال یې په هره برخه کې حاصلات زیانمن شوي او په هېڅ برخه کې ښه حاصلات نه دي ترلاسه کړي. یاد بزګران وایي اوس اندېښمن دي چې څه به خوري. دوی د طالبانو له حکومته د مرستې غوښتنه کوي.
دا د 40 کلن راز محمد دی چې د خپل ځمکې په پالنه او خړوبولو بوخت دی. دی د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسېدونکی دی او سږکال یې پر خپل شاوخوا 10 جریبه ځمکه باندې د غنمو کښت کرلی و. نوموړی وایي سږکال یې د خپلې ځمکې څخه نیمایي هم د غنمو حاصلات نه دي ترلاسه کړي.
کښتونه یې وړله، اول زما خپل کښت یې وې، مخکې په بل کال یې وخورواره غنم وکړل. سږکال مې ودا نیم نه دي راوړي، مکمل وی وې یا اوبه پر واوښتلې لاندې کړله وی وړله. داسې بیا وخته بارانونه وسوله، دلته چې غنم تللو لوېدی دغه یو 40 شپې مخته بارانونه په شروع وسوله. وکت بس د ضرورت غاړي اکثره ول چې وی وړلې و. دا خبره صحیح ده یار، غوانه مې اخیستې چې هوا هغه وی وړل. زما د ضرورت په غاړه کې ځکه و روز نږدې و هغه چې هغه روز وی وړل نه مې اخیست.
راز محمد وایي د دې فسیمه کې د هر یو بزګر کښت دغه حالات ته رسیدلی وو او خپل نیمایي حاصلات یې له لاسه ورکړي. شاه زمان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو بل اوسیدونکی دی. دی هم بزګر دی او د خپل ځمکې له حاصلاتو خوشاله نه دی.
غنم حاصلات پر دریمه باندې لانه وتله. غنمان بیخي شش کال بارانو زله خراب کړه. بارانونه باندې حاصلات پر دریمه سا کمبوت وکي. بخوا د نخرواره کول شپږ وکړه. همیل بارانونه دغه پسرلی کې د اخیری بارانونه سو بعد ژلی و دغه توپانونه و دغه زله ختم کړه. مرده حکومت سره بعد مرته بندونه جوړ سي، مرته وبز خیره سي. د سوزبر د فار د پسلونه مداغې ته بس لاړه. دغه وبجي د سیلو بجي په دغه دغه بلاړي سي توانونه ورسي. مرته ورسي خساریا ګټه نور یارانو منځ کوته ورسیر.
نور محمد بیا د ترینکوټ ښار اړوند د مرکز د یک سیمه کې پر وجری بزمکه د انزورو باغ کرلی. د ازادي راډیو ته ویل
پروش کا در مرز انزورو درې خوروار انزور وکړل. نو شش کال کا زړې نه وای شپږ خوروار انزور کوله. نو دا سو زړې وکړي یو نیم خوروار دوغه نه وکړي. نو
د دې ترڅنګ د دغه ولایت یو بل وسیدونکی یو باغوان محمد نبی هم د خپل باغ له حاصلاتو خوشاله نه وو. دی وایي سشکاله باغ غډول حاصلات نه دی ورکړي لکه څنګه چې اړتیاو. د لامل په خپل باغ کې د پنګس پنوم ناروغي دی.
خو انګور سشکل نه پوهیږو چې په څه خاطر دی دا مشکلات پیش کړی. خدا سینې لکه څنګه چې موږ دې ته اله و موږ امید ورته هغه سنې په فصل کې 80% خراب سول، 40% سم دي. نو داسې مراجع کړی د غسپن فنګس ناروغ مرضی کړی ده چې دا انګور سپنیږي په سپینو کې بل په بیا داسې لکه د غنی کورونه جوړګه کې کورونه چې پښته جوړ کړی دا ورسته سي. نو ډیر مزمر امید ورته مونږ لکه څنګه چې موږ ټول امید هغه رقم دغه نه وکړي مختګ نه وکړي نه.
اغه ولید دغه ولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري. لدی سره سره په اورزګان ولایت کې د طالبانو د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم د بزګرانو خبرې تاییدوي. خوای له بزګرانو سره مرستې کړې دي. د دغه ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وایي دوی څه موده وړاندې له یو شمېر بزګرانو سره مرسته کړې.
بله هو سر کال بارانونه وسول خدا چې اقلیمي تغییر و بارانونه بیا وخته وسول نو زموږ د روزګانی ولس په حاصلاتو کې کموالی راوستی، هغه قدر بادامو حاصلات و که د غنمو حاصلات و.